مدیدلی درې تنه به د نوي ستورمزلو له ورتګ سره په یوې اونۍ کې بیرته ځمکې ته راسي. د سایوز دغه سفینه چې نن فضا ته ځي د لومړني روسي ستورمزلې د درناوي په پار یوري ګاګارین نومول سوی ده. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت
یه بار بیا مو ولایت په ولایت خبرونه ته زه اسمت ساروان هر کلی کوم. نن مو دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان، لغمان او ننګرهار ولایتونه او د غرض خیبر پښتونخوا ترمنځ پروت دی. دا ولایت 4309 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکز یې اسرآباد ښار دی. د کونړ ولایت په سلو کې شپږ اتیا خاوره غرونو نیولې او یوازې په سلو کې 12 نسبتا هواره ده، خو اکثره غرونه یې هم په ونو پوښلي دي. د کونړ مسین چې ویل کېږي د برېښنا د تولید خورا لوړ ظرفیت لري په دې ولایت کې بهیشي. په روانه خپرونه کې د کونړ علی محمد اقبال سعید زموش ملمدی چې ورته هر کلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې لنوم چې استودیو ته ټلیفون وکړي او زموش له درانه میلمه د کونړ والی محمد اقبال سعید څخه پوښتنه وکړي. البته د کونړ په ارتباط والی صاحب در کلی پترس که لومړی زموش اوریدونکو ته وایس په دې وروستیو ورځو کې مو له کونړ خبر درلود چې په دې ولایت کې هیڅ ښوونځی بند نه دی او د دولت وسلوال مخالفان هم د ښوونځیو مخه نه نیسي. آیا د نجونو د زده کړو مخه هم نه نیسي؟
خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسې ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وایم. د کونړ د معارف په رابطه باید ووایم چې الحمدلله د کونړ معارف ټول ښوونځي چې د خپل کوښښ لاندې راولي، که هغه د نجونو ښوونځي دي او که هغه د نارینهو ښوونځي دي، ټول فعال دي. که د شنه اسمان لاندې هم دي، ولې درس او هغه پکې جریان لري تدریس.
یعنی د نجونو مو ځانګړي ډولونه ویل، په ځینو ولایتونو کې د دولت وسلوال مخالفان الوکانو ته اجازه ورکوي چې تر 12 درس ووایي، خو نجونو ته بیا اجازه نه ورکوي. اکثره تر دریم یا شپږم ټولګي پورې درس وایي، پکې په ښوونځیو کې بیا د دوی ښوونځي بندوي.
نه، د نجونو په رابطه باید ووایي، خوشبختانه چې په کونړ کې تقریبا 40% نجونې هغه ته لاسرسی لري مکاتبو ته، او هیڅ داسې پېښه تر اوسه نه ده رامنځته شوې چې د نجونو د تعلیم سره د کونړ خلکو مخالفت ښودلی وي. هم د نجونو ښوونځي فعال دي او هم د نارینهو ښوونځي.
بله، دا هم د کونړ یو امتیاز دی چې له ډېرو نورو ولایتونو سره لري. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د بندونو پر پروژو د کار خبرونه خبریږي یا په بشپړې دودی. کونړ هم د برښنا د تولید ډیر ظرفیت لري. پر کونړ سیند د بندونو د جوړولو په برخه کې کوم پرمختګ شوی دی؟ کوم پلان شته یا کار پر روان دی؟ مهرباني.
او د کونړ د بندونو پر اړه باید ووایو چې یو پروژه د مناجی په نوم باندې چې تقریبا 2.1 میگاوات د برق د تولید ظرفیت لري، نو هغه خو مونږ وسه هغه د ټیسټ مرحله ده او په نږدې وخت کې د هغې افتتاح کوو او ګټه اخیستنې ته سپارو. او همدارنګه درې نور بندونه هم په دې کال کې په پلان کې دي چې 2 میگاواټ او 3 میگاواټ برق به تولیدوي. د هغې د کار چارې به انشاءالله پیل.
د مناګي د بند تقریبا که اشتباه ونه کړم شپږ میاشتې مخکې هم په همدې ولایت په ولایت خپرونه کې یادونه وشوه او وویل شول چې دا بند تکمیل دی، یوازې یوه وړه پرزه یې ورکه ده. هغه پرزه له جرمني راغوښتل شوې ده، کېدای شي په یوه اونۍ یا دوو اونیو کې راورسېږي. نور دا بند تکمیل دی او تولید به پیل کړي د برېښنا. دا ولې دومره ډېر وځنډېدو؟
او هغه یوه پرزه چې وه، هغه پرزه خو بیا شرکت والا راوغوښتله. بیا د دې د ټیسټ مرحله پاتې وه چې مونږ په کونړ کې دومره شبکه نه لرو چې مونږ ټول فشار پرې وارد کړو یا ټول لوټ پرې واچوو. نو بیا د هغې لپاره مونږ یو ګرمۍ راوغوښتلې او د کابل د برېښنا د ریاست همکارۍ باندې یو 2 میگاواټ ټرانسفارمر هم راغی. نو اوس مونږ د خار شبکې د مناګي سره وصل کړی ده چې مونږ په خار کې دومره ظرفیت نه لرو چې مونږ 2 میگاواټ یا 3 میگاواټ مصرف په خاري شبکې باندې واچو. او بعضې ولسوالۍ دي چې هغه یو د وټپور ولسوالۍ ده او یو د مانوګي ولسوالۍ ده چې هغې ته هم مونږ غواړو چې دا شبکه هغه کړو ورکړو ورته برخ ورته ورکړو. نو اوس مونږ وصل کړی ده انشاءالله د مناګي د برېښنا د بند ستونزه حل شوې ده. اوس صرف هغه رسمي افتتاحیې پاتې ده، دغه را روانه هفته کې به د دې د ټیسټ مراحل خلاص شي او رسمي شکل به
بله. د کونړ ځینې خلک وایي چې د ګرمۍ موسم پر روانېدو دی، پر نږدې کېدو دی، نو هیله ده چې برېښنا تر هغه وخت پورې ورسیږي. نو تاسو ورته وعده ورکولی شئ؟
نو د اسدآباد ښار خو موږ عملا وصل کړی ده د منګي د برېښنا سره، دا اوس خلک ترې استفاده کوي.
درست، ډیره زیاته مننه. بل مسله د کونړ په ارتباط ده چې په سر کې مو وویل چې د دې ولایت تقریبا په سلو کې 12 خاوره نسبتا اواره ده، نور ټول کونړ غرونو پوښلی دی، او د دې ولایت نفوس هم زیات دی او اکثر هغه مهاجر کونړیان چې اکثرا په ډیرو باجوړ کې اوسېدل ډېر ځلې موږ ته ویلي دي چې خپل ولایت ته په دې خاطر نشي ستنېدلی چې د سرپناه لپاره ځای نشته او حکومت ورته ځای نه ورکوي. د هغوی به څه چاره کېږي بالاخره؟
تاسو خپل په خبرو کې یاد کړئ چې د کونړ خو تقریبا 60% دا غرونو په خلک دا صرف 12% اواره راځي لري. نو موږ د خاص کونړ په ولسوالۍ کې بعض ساحې لرو، اندر سرکارونو په ولسوالۍ کې چې موږ کولای شو چې هلته شارکونه ایجاد کړو. صرف یو تخنیکی مسله دا ده چې هغه ولسوالۍ چې دي دا باید اول شاروالۍ ورته ایجاد کړو تر څو د هغه مربوطه شاروالۍ له طریقه انکشاف وکړي. نو اوس د دې هغه کاغذي مراحل چې دي هغه د اداري امور پر رسیدلې دي چې صرف د اقتصاد عالي شورا هغه تصویب کړي. موږ شپږ ولسوالۍ شاروالۍ نه پېشنهاد کړي دي، نو چې دغه مشکل حل شو نو موږ د متصل د شهیدانو شهرک، د معلولینو شهرک او همدارنګه د راستنېدونکو لپاره بعضې ساحې موږ په نښه کړي دي چې هلته ورته شارکونه ایجاد کړو.
بله، په کونړ کې د نجارۍ په نوم فابریکه جوړه ده، خو د خلکو یو شکایت ده چې د فابریکې په نوم له درو څخه لرګي راوړل کیږي، دلته د پروسس په ځای وای روغ رمټ جلال آباد ته یا کابل او نورو ځایونو ته انتقالیږي، چې دا هم یو ډول قاچاق دی. او زمنن دا هم ویل کیږي چې په لری پرتو او ناامنو سیمو کې اوس هم ځنګلونه وهل کیږي او لرګي په غرنیو لارو په کچرو د ننګرهار درې نور ته وړل کیږي. د دې د مخنیوي لپاره څه اقدامات شوي دي؟
اول خدای دې فابریکې پر اړیکه باید وایو چې دا تقریبا څلور کال کېږي چې د فابریکې ته د عالی شورا عالی اقتصادي لخوا ورته جواز ورکړل شوی ده، او دوی باید دغه لرګي چې وهل شوي لرګي دي دا باید پروسس کړي او د دې نه پاخه مواد جوړ کړي او هغه په داخل د افغانستان کې ته استفاده وشي. منګه ما زه چې نو راغلم نو منګه مولویت ورکه چې د دې ټول قانوني اسناد او دا وګورو، او دوی باید هغه تعهد چې کړی دا هغه خپل تعهد مطابق دوی باید خپل کار مخې ته دي. نو اوس موږ ورسره په جریان کې یو، موږ ورته چې تاسو به ماشینري راوړئ، تاسو به دلته یوازې اشدار یو دروازې به نه جوړوئ او نه به کټونه جوړوئ، بلکې بعضې زینتي شیان چې خلک یې په کورو کې د تجمل لپاره استعمالوي هغه هم باید تاسو جوړ کړئ. نو دوی وعده هم کړې ده چې دغه مسایل هم راوړو. بل مهمه خبره په کې دا ده چې د کونړ نجارانو ته به د کار زمینه برابروي. نو دوی تعهد کړی و چې په اول قدم کې به موږ 1500 نجارانو ته د کار زمینه برابرو او بالاخره ته به په درې مرحلو کې انکشاف ورکوو. دا کاریګر به 2000 ته رسوو. نو هغه لرګی چې وحل شوی دا هغه د پخوانی والی صاحب په وخت کې هم د هغې یو ارقام اخیستل شوي دي چې هغه لرګی چې د خلکو والی دی د خلکو کیفیت یې بندې دي هغه تقریبا 3000 متره مقابل لرګی ده چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې پروت ده. نو دې فابریکې ته چې را انتقالېږي د هماغه لرګي له جملې را انتقالېږي او د خامو موادو په نوم باندې موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې د کونړ نه انتقال شي. ولې یو شی چې د هغې یادونه باید وکړو هغه بعضې لارې دي چې هلته موږ لاسرسی نه لرو هلته د کچرو په ذریعه باندې قاچاقبر د دې لرګي نه استفاده کوي او دا ننګرهار ته وځي او د ننګرهار نه بیا د افغانستان نورو ساحو ته وړي. نو په هغې رابطه موږ هغه د ننګرهار د والي صاحب سره موږ مجالس کړي دي چې څنګه کولی شو چې د دې مخه ونیسو. همدارنګه د لرګي د قطع مخه مهمه خبره دا ده چې اوس خو دغه تغیر د اقلیم چې ده دا خو یو جهاني معضله ده. نو د تغیر د اقلیم په رابطه باید موږ ځنګلونه ایجاد کړو نه دا چې ځنګلونه له منځه ویسو. نو هم د آګاهۍ برنامې موږ د وزارت زراعت د ریاست په چوکاټ کې او همدارنګه معارف ته موږ وظیفه ورکړې ده او خپل د قومي مشرانو له طریقه چې دوی په محلي کچا باندې لکه پخوا چې د ناغو سیستم وو د جریمو سیستم وو چې دا په خپلو منطقو کې دا ولګوي چې تر څو د ځنګل د قطع مخه ونیول شي. خوشبختانه په بعض ساحو کې موږ په دې رابطه کامیاب شوي یو. بعضې ساحو کې دا د ناغو سیستم دا ورو ورو عملي کېږي او بعضې ساحو بعضې ولسوالیو کې د ځنګل د قطع مخه هم تر یو حده پورې نیول شوې ده او دا موږ چې تاکید هم کوو چې ډیر هغه ته اجازه نه ورکوو او ډیر جدي تعقیب وو. یعنی هر وخت موږ هر څوک وغواړي چې په غیر قانوني شکل باندې کوشش وکړي چې لرګي انتقال کړي دا په هیڅ صورت د کونړ په ساحه کې دوی په دې خپل لازم کې نشي کامیابېدلی.
بله ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ ملمه دی. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانوو او تمه ده چې اوریدونکي په ځانګړې ډول د کونړ اوسیدونکي به ټلیفون وکړي او د خپل ولایت مسایل به له خپل والی سره شریک کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ټلیفون شمیرې د 0993350 بل شمیره د 0923255 بیا وایم 0993350 او بیا هم 0923255. که انټرنیټ لرئ زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاٹ ازادي. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ.
سلام او احترامات تاسو ته او تاسو درن ملماته جناب والی صاحب ته وړاندې کوم. د کونړ ولایت نازد خبرې کوم صاحب.
مهرباني کوئ صاحب.
پوښتنه مې دا وه د جناب والی صاحب نه چې دیو مخکې ویل چې دغه فابریکه جوړه شوې وه او هغه دغسې زموږ د وزارت لاندې کار ترسره کړي او لرګي نه قاچاق کېږي. نو زموږ قومان دي په جلال آباد کې اوسېږي او د هغې یو دن نفر واده او موږ تختې خواب واخیست دغه د واده لپاره موږ انتقال اجازه موږ ته نه راکوله. اخر دې خبرې ته موږ مجبور شو چې یو څه زاړه کالي او نور سامانونه هم سوزکي کې واچول او هغه هم په هغه طریقه باندې تیر کړو چې موږ کوچ کوو. نو دغه مشکل والی صاحب نه موږ غوښتنه کوو چې دغه باره کې متوجه شي او موږ سره همکاري وکړي.
درست مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راوپیژنه یا آزادي راډیو.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم. او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. اوس د فار زه په ننګرهار کې مزم د والی صاحب نه دا پوښتنه کوم چې تاسو کومه فابریکا یا لکه تاسو د نظارت لاندې ده. اوس هم دلته زموږ په گاوند کې یو سړی دی کور جوړې د شپږ لک افغانو په قیمت باندې دا لرګي قاچاق په توګه باندې راوړو. تاسو مخه نیولې ده نو دا لرګي ولې د کونړ نه قاچاق کیږي او دا ځنګلونه ټول تباه او برباد شو؟
کوم ځای ته قاچاق شوی دی؟
د کونړ نه قاچاق شوی دی دلته مثلا چې اوس دلته زمونږ عملاً مونږ لیدلی په خپلو سترګو باندې چې خلک نجاران یې ولراوستو او کار یې پرې وکړو.
درست. نو تاسو فکر کوئ چې باید اصلا هیڅ لرګي له کونړ نه بل ځای ته انتقال نشي؟ او دا خو فکر کوم چې د پراخه پیمانه د لرګو انتقال او قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
پراخه پیمانه باندې مثلا چې یو غټه مزده ته د لرګو نه رابارې نو دا پراخه پیمانه ده.
صحیح. ډېره مننه، خیره چې خبره مو واضح کړه. بل اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم. سر مزارینو مزاری نو
مہربانی کوئی صاحب
ازمان والی صاحب سدا سوال ہے چیرا سیزن کا پورا رستہ سرا دو نور اس خس پری سی پاکستانی زو کو نہیں نے کڑن کنا پرزی مسین بن نہیں نے سی اردن تارے جی خواتر دیرا تے کر دے اور میں کر سن لا ہم یہ خواتر او جی مسین نے دا افغانستان سین نے کو زکری دی دی وار کی وار سے تو ائی سنا خبر یعنی صحیح دی کہ غلط دی.
صحیح. یو بل اوردون کایم اورو بیا به ورشو والی صاحب ته چی جواب وای؟ مهرمانی کوئ صاحب.
صاحب زمونږ چې څونه وګړي لري دي د دې سیم په غاړه مو پراته او هغه مر برق دی او دغه سفر مونږ نه دي دي کولې څنګه ستل دي نو چې مونږ نه دی به مونږ څه وکړو؟ یو داسې زره سره تاک به ولې نه جوړیږي؟ بل څنګه دا ده شګل په لوساله کې مکتبونه ته بیا کوي زی دلته هیڅ څنګه نشته داسې امن پېز دی کې نشته او پنځم شپږم پورې لاړ شي د نارینه معلمان د ښځینه معلمان نشته بیا باید ښځه سبق وایي که تره وباسي هسې هغه مکتب لاړ شي. بله هغه دا ده چې د دې نارن د پاسه د اډوال کې دی ځای کې دا ځنګل والا کېږي پرېمانه دغه دوه قامونه تورانو وسې وایي او بې دې غبطې کار شروع دی دغه ته پوسه یې مخنیوی کړی کو نه دی.
مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه وکړل. وسم د کونړ والی ښاغلی محمد اقبال سعید ته نوبت ورکو. والی صاحب، د اوریدونکو خبرې به نه تکراروم، کومه کومه خبره یې راو بیا به در په یاد کړم. مهرباني.
او یو خو دا دی چې څنګه باید وشو چې هغه پاخه مواد چې هغه ننګرهار ته انتقالیږي یو ډبل بیډ یا یو شادا یا یو دروازه هغه پاخه مواد دی هغه خو په قاچاق کې نه راځي او په داخل د افغانستان کې په قوانینو کې موږ د سیسن لرو چې که یو څوک یو شادا راوړي چې خپل کور کې لګي او باید موږ سلفي شاده په غیبه باندې بندیز ولګي. دوه موضوع دا چې اوس موږ د کوم لرګي چې وحل شوی دا دا اوس په دولتي املاکو کې د عملیاتي اداره چې ده د ریاست جمهوریت په چوکاټ کې اوس موږ کله در لامان قصر وګورو د کونړ لرګي په کیسه نو سره کله پغمان قصر وګورو که خپل په ریاست جمهوریت کې یا وزارت دفاع کې یا هغه پروژې چې موږ دلته تطبیقو لکه پونتون لیلی شو ولا لکه شفخانه شو ولا لکه مساجد دي په دې کې موږ مجبور مکلف شي دا لرګي چې په یو ځای دي چې خاص خو باید دې نه استفاده وشي او هغه کې استعمال شي. د موږ مهم کار دا ده چې څنګه ولای شو چې موږ د ځنګل د قطع مخه نور وګورو. د اصل اولویت دا ده او د دې لپاره موږ خپل اقدامات په وخت کې کوو. دا څو وخت مخکې هم موږ د سکيري لرله موږ لرګي ونیول ګمرنګ ته وسپاره لامدارنګ موږ د کونړ د لارې په مسیر باندې شپږ ورځې چې په ټونه چې ولې دی او کوشش کوو چې د خام لرګي په نوم باندې هیڅ هم لار نشي. دوه موضوع د کارخانه د کارخانه د شورای علي اقتصادي لخوا په داخل کې افغانستان کې ورته د اجازه ورکول شوې ده چې تاسو کولای شئ چې دلته دغه لرګي چې ده د خام لرګي د دینه دروازه جوړه کړئ د دینه کړکۍ جوړه کړئ د دینه ډبل بل جوړ کړئ په کابل ته انتقال کړئ ننګرهار ته انتقال کړئ یو بل ولایت ته انتقال کړئ چې خلک په داخل کې استفاده وکړي. هغه ته خو موږ اوس یو څوک محصول ورکوي د کارخانه چې ده خدا خو محصول ورکوي او د محصول په مقابل کې بیا موږ ته اجازه ورکوي چې هیئت ورته تعین شوی ده او د هیئت په حضور کې دوی د هغه انتقالي یعنې دوی سره موږ د هغه محاسبه کوو نو فرق باید وشي د قانوني کار او د غیر قانوني کار. او یو شی چې موږ هم فایده وشو مثلا د غره او د قاچاق لارې لرګي قاچاقي د هغه مخه هم باید موږ ونیسو ولې بعض وسنی حالات وسنی شرایط چې موږ اوس لاسرسی نه لرو دوی د دې زوف نه استفاده کوي چې دغه د کچرو لارې په درې نور باندې انتقالي نو په هغه باندې مونږ کوشش وکړو مخکې هم یو په دغه لرګي باندې د امنیتي ادارات له خوا یو عملیات هم ترسره شوی تقریبا 1200 جوړې لرګي ورته سوځول او څه یې راوړ څه یې کونړ ګمرک ته وسپاره نو دغه د موږ اقدامات دي چې موږ یې کوو او موږ فشار راوړو په دې خلکو باندې او دغه لرګي چې وهل شوی ده د دې لپاره یو قانوني هغه پیدا کړو کنه تر څو د کونړ خلک هم متضرر نشي ځکه په دې باندې پیسې باندې کړي دا وهل شوي لرګي باندې او د دې لپاره مو حکومت مجبور مکلف دی چې یو قانوني لاره ورته پیدا کړي د هغه پرابطه باید وایي د برق د کونړ د برق پرابطه باید وایي چې اوس خو موږ پر روان کال کې یو درې واړه ډیمونه په نظر کې نیولې دي او یو خو هغه د سورخاق هغه د برق د تولید ظرفیت ډېر لري هغه امکاناتو ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري نو که د افغانستان حکومت ته خدای واسه ورکړي او امکانات پیدا کړي نو طبیعي خبره ده لکه څنګه چې کمال خان بند جوړ شو خو یو ورځ به موږ د دې هم شاهدان د سورتاق بند هم باید موږ ولرو.
بله، بل موضوع د پاکستانی ځواکونو لوري چې د دوی په وینا وای اسخن سیمه د ډیورن کرښې دی خواته تیر کړی دی، دا مسله څنګه ده؟
نه دا د ډیورن کرښې اول خو موږ خو د ډیورن په کرښه باندې خدا خو د ملت پورې تعلق لري او ملي مسله ده او تر اوسه د افغانستان ملت حتی دا جبري کرښه خو نه مني. ولې د دې کرښې نه د کونړ په ساحه کې داسې چې په واضح هغه موږ ولرو چې دوی تخلف کوي ځکه یو وخت موږ دا چغې ډېرې شولې د خلکو اعتراضات زیات شول بیا موږ یو هغه راوغوښته هماغه کشفي تیارې له تاریخ هم دا عکاسي شول او موږ خپل هیات هم ولېږه نو موږ هېچا ته د دې اجازه نه ورکوو چې یو ولېږه هم دې خواته راشي او هغه بم ساو کې نو که یو متر دی خارجي موږ خور سر بیخي دا منونه ځکه دا د افغانستان د ملت او د خلکو پورې تعلق لري. ولې تر هغه چې موږ دلته یو موږ د خپل سرحد او د غیر هر څه دفاع کوو ساتنه چې کوو دا فرضي کرخه چې دی د یو قوم په سینه باندې تیر شوی ده اخو هم پښتانه او دی خو هم پښتانه نو دا بیا ملي مسائل دي نو
که وخت راغی دا بغه ساعت هغه مسله که بیرته د ځنګلونو مسلې تر وګرځو د ځنګلونو په باره کې خبره ده هغه خلک چې ځنګلونه وهي بیرته هم ونیږدي او که هغه ځنګلونه همغه سیمې سپیریږي یعنی هم دا غرونه ذاتي د تل لپاره له ونو بې برخې کیږي.
نه دا موږ خو تیر کال کې تقریبا د اویا زرو په خوا شا کې منګه د چارمغز ونې شوی او سکهال هم یو اشاریه ته ملونه ونې منګه په کونړ کې نیال کړلې. بعضې ساحې چې دا ځنګلي ساحې چې دي مثلا په غازی آباد کې یا په ناړۍ کې چې په ټول دې څلوېښت کالو کې دغه ځنګلونه وهل شوي وو او دا د دې لپاره وهل شوي وو چې دا به له منځه ویسي. ولې خوشبختانه چې اوس نورې ونې هم راشنې شوي دي او بېرته د هغه د نامو د روس په حالت کې دي. خو د موږ زیات تاکید په دې دا ده چې ونه په قطعي صورت دا ملي سرمایه دي او دا باید ونه وهل شي او په دې رابطه د ولسونو سره د آګاهۍ له لارې باید موږ کار وکړو خلک قانع کړو چې صحیح ده دا د تا په سرسیم کې به وي یا د تا د هغه لاندې به وي ونه دا ملي سرمایه ده او دا د ټول افغانستان د خلکو حق ده کې نو د دې حفاظت صرف تاسو کې اوس باندې رابطه مون کوشش هم کوو د محیط زیست د ادارې سره چې هغه مون سره وعده کړی دی چې د کونړ ځنګلي بعضې ساحې چې دي دا به په ملي پارک کې راولو تر څو هغه عواید چې د ملي پارک څخه مونږ ته لاسته راځي هغه د ځنګل نه مونږ ته نشي راتللی او هغه د ځنګل دقت خو مقطعي عواید دي دا خلک به کم وخت لپاره ورته خوشحاله شي. ولې یو ونه څومره وخت رسیږي کلونه په وخت اخلي نو اوس موږ کوشش کوو چې د کونړ هم بعضې ساحې چې دي دا په ملي پارک کې راولو تر څو خلک لاړ شي د سیاحت رشد باید رامنځته شي او دلته ټوریزم ته باید موږ زمینه برابره کړو چې دغه نورستان چې په پرو سکال د ملي پارک په نوم باندې ونیمول شو، صرف په لوی اختر کې درې ورځو کې 5000 نفر لاړو د افغانستان د مختلفو ساحونو. نو مونږ کونړ کې هم کولای شو چې دغسې زمینه برابره کړو او امیدوار یو چې الله دې امن راولي چې د کونړ د طبیعي مناظرو نه هم د افغانستان خلک او هم د دنیا خلک لیدنه وکړي او وګوري.
بله ډېر زیاته مننه. اوس بیا هم اوریدونکو ته ورزو کولای شئ چې ټلیفون وکړئ د کونړ په ارتباط پوښتنه لرئ، نظر لرئ. د کونړ والی محمد اقبال سعید زموږ ملمره، مهرباني کوئ ل رادیو لطفا لری شئ، لطفا ل رادیو لری شئ یا رادیو ټیټه کې او بیا خبري وکړئ.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلامونه تاسو ته جناب والی صاحب ته، ارمان صافی هم د کونړ نه.
مهرباني ارمان صافی.
قربان مشم د والی صاحب نه پوښتنه ده چې پاکستان پر لپسې په کونړ تو غندي راتلوي، د دې جواب ولې جناب والی صاحب نو ورکړي؟ لسه دا څه خبر ده هغه چې یو دانه را غورځي تو غندای باید دې جواب درته ورکړي. امنیتي ځواکونو تر څو دې اجازه نه ده کړې والی صاحب په دغه سره نه واچي. ډیره مهرباني بم وی.
صحیح بل افریدون خیلرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي راکړه.
هالو
مهرباني.
سلام علیکم. سلام علیکم.
کور دی ودان مهرباني خبرې وکړه.
سلام علیکم.
خبرې
محمد عاصم خبرې کوم د کونړ نړۍ ولسوالۍ نه. زما پښتون د والی صاحب د شهیدانو پر اړه ده، د شهیدانو لپاره په نور ولایتونو کې نمرې ورته او په کونړ کې تر اوسه پورې یو نمرم د شهید لپاره نه ورکړي، چې په دې باندې موږ ته اطمینان راکړي.
صحیح مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم خبرې وکړئ ازادي رادیو. مهرباني.
سلام علیکم شاروان صاحب.
و علیکم السلام.
یو سلام والی صاحب ته، یو سلام اوریدونکو ته. پښتنه مې له والی صاحب نه دغه د شاروان صاحب چې دغه کونړ کې په توپونو ودی او دا ننګرهار ودی، دغه په حق خو موږ د افغانستان له خوا نه هیڅ کوم هغه ونه وي، د نم د ډیپلوماټي خبرې واورېدي چې پخې سي دا بند سي او دا بسته بسته کلي ښار کې د موږ خلک دې نه معلومات لرو، خلکو کورونه پریښي دي، هغه ډیورنډ کرښې رامخکې کېدل خو پرېږده دغه د دغه بندوبست خو ته او کړه خو هیوادوال خو د موږ ډېر په آزاد دي.
صحیح
پښتنه ده.
مننه. کور ودان بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو.
سلامونه کې له ساروان زایتا ته او درنګ دې محترم ملمه ته سلام کوم. عبدالخار وطن دوست سنگ پروانه.
مهرباني وطن دوست صاحب.
پښتنه هم دا وا چې د والی صاحب نه دا کونړ نه ډېر مهاجرین راغلي وو په کابل کې، دې سرپناه ما خپل ولیدل چې په سرکو په سر پراته وای چې غم نه خور. آیا دوی د مهاجرینو په اړه کوم تصمیم نیولای دی کني دی ولې نیولای؟ ځکه چې ډېر بیچارهګي په حالات کې ژوند کاوه. آیا دا ولې دار په پاکستان د لاس را مهاجر سي وجود په دې کې څه تصمیم نیسي او څه ویل لري؟ دا پښتنه مو
مننه. سلامت اوسه. یو بل اوریدونکو هم اخلو بیا به والی صاحب جواب وایي. مهرباني. مهرباني صاحب. بله خپل موقعیت یو څه تغییر کړئ کېدای شي اواز مو سم شي.
و صحیح شو.
مهرباني.
والی صاحب محترم زمونږ دا غوښتنه ده چې فقط نړۍ او د اسمار د سړک په باره کښې را ته وغږېږي، بل دا د شهیدانو د ځمکو غرونه د ترونو بچي ځان شهیدان ورکړي په دې خاوره باندې غوته پورې، دا شهیدانو ځمکې هم څه پته نه لګي، او بل دا د سره د طاق د ډېم خبره.
بلې د کوم ډېم خبره؟ سره طاق.
سره طاق نه دی چې څو طاق لکه د سره د طاق د ډېم خبره دغه چې او بل دا نړۍ ور سره کې زنګلات په باره کښې صاحب دا خو چې وایي زنګلات دومره وال شوي په اندازه زیات وال شوي.
درست مننه. سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. اوس به والی صاحب ښاغلی محمد اقبال سعید ته ورشو. مهرباني کوئ لومړنی اوریدونکی مو ارمان صافی و، ده و یو بل اوریدونکي دواړو د توغندو خبره کوله. مهرباني.
هو بدبختانه چې یو وخت ناوخته د ډیورنډ د فرضي کرښې د اخوا نه د پاکستاني نظامیانو لخوا د سلطان ولسوالۍ، د دانګام ولسوالۍ، همدارنګه نړۍ خاص او سلطان
او مروري ولسوالي ته وخت نه وخت د ټوپ مرمه راولې دی خواته ولې من کوشش کوم چې هر کله چې دغه شی پیښه رامنځته کیږي نو موږ مرکزی حکومت هم په جریان کې اچو او یو موضوع دا ده چې شاید یو فکر دی چې یا د موږ احساسات معلوم او چې دوی عکس العمل په دې مقابل کې څه ده موږ هغه ډیپلوماتیکي لارم په کار باندې شو د وزارت خارجه له تاریخ هم چې کله دغه څه پیښې کیږي نو سفیر یې احضاریږي او هغه خپل اعتراض ورته په لیکلې شکل باندې ورسول کیږي چې دغسې تخطي شوی ده او دا د ښه ګاونډیتوب د اصل خلاف یو عمل ده. دوی د عمل بالمثل کله کله غوښتنه کوي خو یو هغه چې دا د ډیورند د فرضي کرښې چې دوه ورونه یې سره په منځ باندې بیل کړي دي اوس که موږ عمل بالمثل هم جوابو نو هغه خو هم دا پښتانه قومونه اوسېږي نو که هغه خلک په موږ ظلم کوي نو موږ آیا خپلو خلکو ظلم وکړو که وینو نو موږ کوشش کوو چې دغه د دغه دلیل په اساس باندې د ډیپلوماتیکي لارو نه مخې ته لاړ شو تر څو دا خلک په دې قانع کړو چې د افغانستان استقلالیت د افغانستان د ارضي تمامیت او دا هر څه باید ومني او د یو مملکت په شکل باندې دوی د ښه ګاونډیتوب اصل ته پام وکړي. نو خو موږ کمزوري هم نه یو ولکه د دې هغه پیدا شي بیا موږ افغانان یو سیت لرو چې بیا خو موږ له کله نسه ایران د ساتو خو له کبره خو بیا مز نه اخلو نو که بیا موږ خو پوره کی نو بیا موږ خو اوس نظام لرو اردو لرو قواوې لرو او داسې ځوانان په دې اردو په دې امنیتي قواوو کې دي چې هغه د خپل یو لږ خاورې نه په میړانه دفاع کوي او بیا موږ خپل د خاورې دفاع هم آماده یو.
ولی صاحب دا ویلی شي چې د شهیدانو موضوع باندې به خبرې وکړي که په همدې ارتباط له دغو سیمو چې ډزې پېښې شوي دي د پاکستان لخوا یا ډزې کیږي له دغو سیمو څومره خلک بې ځایه شوي دي او هغوی اوس په څه حالت کې دي؟
نو د دې سیمو نه دغه هغه چې راځي دا خو درې دي کونل خو ټول درې درې ده او هر یو یو ولسوالي یو یو اداره ده. نو د درې هغه خلک چې رابېزې کېږي خو هغه یا په مختعي شکل باندې او یا په دایمي شکل باندې رابېزې کېږي. نو هغوی هغه دقیق ارقام چې دي هغه د موږ د مهاجرینو د ریاست او هغه ضبط ادارې چې دي هغه دقیق ارقام دي هغوی سره وي ولې په خپل وخت دا د موږ ولسونه دي د موږ خلک دي او د همدې ولسونو په مټ باندې دا نظام ساتل کېږي او موږ باید د دې نه د سر په بدل دفاع وکړو او هیڅ په یوازې دې چې دوی نور خلک ظلم پیږي بي جي کوي موږ باید دوی په خپل غي کې ونیسو او خپل ولس نه په ځان باندې دفاع وکړو.
یعنی دا چې له دوی سره څمرشت شوي دي دا یو یوه خبره ده او دا چې هغه خلک چې وژل شوي دي او دوی یادونه وکړه څو اوریدونکو د شهیدانو له ورثه سره څه ډول مرستې شوي دي او دوی د نومرو غوښتنه کوي دا به کله ورکول کیږي په دې هم خبرې وکړي مهرباني.
نو د شهیدانو د ورثه په ارتباط باید ووایي چې یو خو هغه امتیازات دي هغه خو موږ په خپل وخت باندې دوی ته ورکوو هغه ماهانه چې دي یا شپږ میاشتې یو وارې ورکوو شپږ میاشتې بیا ورکوو ورته مهمه مسله د دوی د سرپناه مسله ده او د سرپناه مشکل ده. خوشبختانه چې په دې وروستیو کې جناب رئیس جمهور او معاون صاحب اول په یو طرحه باندې کار وکړ چې د کابل مربوط د کوتل خیرخانې نه پاس دلته یو ساحه او لس زره نمرې پکې په نظر کې نیولې دي چې دا د افغانستان ټولو شهیدان چې په دې خاوره باندې سرونه نظرانه کړي دي هغوی ته یوه یو نمره ورکړي چې په هغې کې کونړ هم شامل ده د موږ نیم لیستونه غوښتي دي او د دې نه علاوه موږ هم کوشش کوو چې یو څه شهیدانو ته هلته نمرې ورکړو متباقي چې پاتې کېږي هغه به په کونړ کې یو شارک په شکل باندې ورکول کېږي. بل دغه ورور د ناړۍ د سړک پوښتنه وکړه دا د ناړۍ د غازي آباد د سړک په دې رابطه باندې د سرک خوشبختانه چې دوه ورځې مخکې د سرک سروې خلاص شو او د فائدې همي یو ټیم راغله او دا سرک تر دوه کلمه پورې سروې کړ او دا په کابل ته ځي او کوشش کوي ځکه دا نورستان ولایت سره موږ وسلی ګو دي کم دې سعودي برګ مثال دی ول سوال سره د دې فائدې همي د وزارت کولې چونه کوم راځي ان شاء الله چې هغه سرک باندې هم کار شروع کړو.
بله سره تاک بند په باره کې هم که معلومات ورکې دي؟
او د سره تاک د بند په باره کې دا خو د داوود خان چې صدر اعظم او د رئیس جمهور شو دغه په وخت کې په دې ساحه کې یو بند په نظر کې نیول شوی دی تقریبا 500 میگاوات برق د تولید ظرفیت لري خو دا امکاناتو ته ضرورت لري او پیسو ته ضرورت لري نو د افغانستان حکومت د هغه پیدا کی مالی امکانات ان شاء الله دی غیبه موږ شاهد موسیقو خدا پاز کارونه چې دي خو امکانات پر تعلق لري.
بله او تاسو دې ناری او اسمار د سړک په اړه خبره وکړه چې سروي شوې ده د اسرابات او نورستان ترمنځ د سړک په اړه هم ویل کیږي چې ډیر خراب شوی دی ترمیم ته ضرورت لري.
او نه دا سړک باید اساسي جوړ شي ترمیم ته نه دا خو دام دوه ولایت ځکه موږ د نورستان د مرکز سره وسلی وو نو اخوا د نورستان په حدوداتو کې پیکار شروع ده او ساکل به انشاءالله 100 کیلومتره سړک د کونړ په ساحه کې هم په اساسي شکل باندې جوړ شي او په تدریجي شکل سره دا 50 کیلومتره سړک تر چپ ادارې پورې نو 100 کیلومتره په دې کال کې پیکار شروع کړو په تدریجي شکل باندې ان شاء الله دا سړک هم جوړو.
اوس بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. ولایت په ولایت خپرونه ده کونړ ته ځانګړې ده او د کونړ والی محمد اقبال سعید ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي که د ټلیفون شمیرې نه لرئ 0909 203 1540 او یا هم 0978225555 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. مهرباني کوئ صاحب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی
نو مې وعده ده سره څنګه د کونړ وایي چې راګیږم.
خاصه مهربانی
دا والی سر چی ویل چې دا برس دې دا مونږه د اسرابات خار تم ورک.
بله او دا یو
وایي اسرابات خار چې جون کې ما څنګه اوس من برس ملوري نو والی زم په سترمانه هیله کوم چې دا ولی تاسو ویل چې برس پدې
مشکل هم موږ برخمه لرو. بله بله سید والی صاحب جواب درکې خو ما هم یو څه تعجب وکړو خو خیر والی صاحب توضیح درکې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو مهرباني کوئ صاحب دوی لکه چې خبري ونه کړې بلې وته باور شو تاسو ځان راو پیژنې آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سروان صاحب تاسو محترم والی صاحب ته سلام علیکم. جعفری له ټلیفون په دقه.
مهرباني جعفری صاحب.
زما د والی صاحب په لندو کې پښتنه ده چې په کونړ کې د مخدره او کښت کرل کیږي او کنه کرل کیږي او بیا کرل کیږي د دې په بدل کې دې ولست سره کوم کومه کړې یا نه کړې او متعدین په کونړ کې شته او کیا نشته او دغه د پاره کومه شپخانه پاله کړې ده او کیا نه ده پاله کړې ده.
صحیح منن. بل اوریدونکو له روز سره او پیژنې آزادی رادیو.
وعلیکم السلام تاسو او دې سلام درته.
مهرباني کوئ صاحب کور دې ودان.
سمازه سچا تمزم نه کندز.
خاصه مهرباني.
ما دا پښتنه ده چې په کونړ کې پښتني کنداري داسې مخکې ډېره پورنه وه چې دغه چلېږي اوس چې نشته که کمی شوي دي سره کوي.
بله ښه. یو بل اوریدونکی هم هیله ده چې د کونړ اوسېدونکي ټلیفون وکړي او نور اوریدونکي دوی ته اجازه ورکړي. مهرباني کوئ. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالنجیب غانم د کندهار د میونو د بل څه د والي تاسو مې دغه پښتنه ده چې د کونړ
څو ولسوالۍ د څومره د حد طالبانو په لاسه د څومره د حکومت لاس کې او بل زه په بخښ کې فکر کوم چې هلته به د کرنې دومره مځکه نه وي مالداري په بخښ کې د کوچیان سره کومه مرستې کړې دي که او که نه.
صحیح، مننه کورودان. بل اوریدونکی لرو، تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام و احترامات خدمت شما سروان صاحب و تمام شنونده های رادیو آزادی تقدیم میکنم.
سلامت
منصور هستم، با شما از سویدن هم کلام هستم.
مننه، سلامت هستی، مهربانی.
محترم، در از والی صاحب دو سوال داشتم. یکی در قسمت امی موشک و راکتپنی پراگنی های کشور همسایه.
بله.
در ولایت نورستان دانگام که اکثر مردم مهاجر شدن و فامیل خود از عزیزای خود از دست دادن، اینا چی پلان، چی استراتژی؟
البته پدی خبری وشوه، دو درو نور آوردون که هم پدی اره پشتانه در لوده و ولی صاحب جواب ورکو او مفصل خبری وشوه که بله پشتانه لری.
یک حرف دیگه ای که همین مردمایی که مهاجر میشن، مردمایی که بی خانه میشن با کمک های جدی و عاجل ضرورت دارن، این تنها وظیفه دولت نیست که ما همه چیز بر دولت واگذار کنیم، بگوییم که دولت ما درست از ضعیف است، ناتوان است، نمیتونه همه از همه مشکلات بار بیاید. ما باید خود ما مردم هم سهم بگیرن، سهم شون، یک برادر خدا، یک دوست خدا، یک همسایه خدا کمک کنن، هر چی که دارن خدا واس یتنا میشه ما همه چیز.
دیر مننه سلامت توسه کور ودان. وس بور شو ولی صاحب سعید مهربانی وکي دی اوریدون کو خبري تاسو واوریدل. لمړنی اوریدون کې دی اسد آباد شهر دی برښنا په برخه کې بل ډول نظر درلود، مهرباني.
او دا ورور زره پیګه ماتي مخکې ما په دې باندې بحث وکړ. مونږ په داخل د اسد آباد کې او 300 کیلووات مونږ شبکه غلرو، اوس فعلی شبکه د مونږ چې ده فکر د اسد آباد د خانه د برق فابریکه چې ده دا 300 کیلووات برق ته راکاو تولیداو. نو په ټول اسد آباد کې خو ډیر کورونه اوسېږي، نو دا درس او کلوات خو موږ ټول اسادابات ته موږ نشو ورکولای. نو اوس موږ درس او کلوات دغه شبکه چې اسادابات د زړی فابریکې سره وصلاوه، اوس موږ د نوې فابریکې سره وصل کړی ده درس او کلوات. او دغه متباسي فشار چې دا موږ په او ګرمۍ باندې چولای چې د ټیسټ وکړو. نو په دې نزی وخت کې په عام زمان موږ باید د شبکه وغځو، یعنی دا 2.1 میگاوات بار نو 2.1 میگاوات برخو په طبي خبره ده چې دا به اسد آباد ټول ساحو ته ورکو. نو هغه ساحو کې چې اوس شبکه وصل ده، هغه دغه خلکو نه تاسو پوښتنه وکړي چې برق راغله ده درته او کنه درغله، نو کېدای شي هغه خپل درته وایي چې وو برق وصل شوی ده. ځکه په خوا موږ د غزاله فابریکه چې دا اوس وړو چې په دې باندې کار وکړو، د دې ظرفیت وسو کیلووات ته لوړ کړو. نو دا بیخی بندو دی او دو درې میاشتو لپاره او د اسد آباد او دغه دوه ولسوالۍ شدي دا دی د برېښنا سره وصلو. نو د ورور ته باید ووایو چې خیر حوصله وکړه، ځکه 300 کیلووات او برق شدي دا خو په کم تعداد کې کورونو سره رسیږي، یا به د کور لرې د شبکه اوس عملا منکر کوو، هم میټرې توضیح کوو او هم لینونه غځوو په صحیح سیستم باندې په صحیح شکل باندې. او دا تشویش د دا ورور نه کوي، انشاءالله په اسد آباد کې به ټولو خلکو ته برق رسیږي. نه یوازې دا چې دا برق ده، یو بله خوشخبري هم باید ووایو چې موږ د 80 میگاواټو په ظرفیت باندې موږ انتقالي برېښنا هم کنال ته را روانه ده. او عملی چاري چې دي د سټېشن هم په نږدې وخت کې شروع کیږي، او د پایو د انتقال چاري هم په نږدې وخت کې شروع کیږي. نو په کم وخت کې به انشاء الله د کنال کې به د برق مشکل حل شي، هم په مرکز کې هم په ولسوالۍ کې.
درست.
بل دغه ورور چې پوښتنه وکړه دا د مخدره موادو په رابطه، خوشبختانه چې په کنال کې د کوکنارو کښت او دا نه کیږي. ولې هغه شته دي د مخدره موادو استعمالوونکي معتادین، نو د هغوی لپاره موږ په پلان کې لرو چې 25 شبخانه د چوکۍ په ولسوالۍ کې جوړه کړو، چې د بودیجې په صنعت کې هم نیول شوې ده او عملی کارونه هم انشاءالله سږ کال شروع. د کالدارو پر رابطه د ورور خبره وکړه. خوشبختانه په کونړ کې دا سره د دې سرحدي ولایت هم ده، ولې په ټول کونړ کې افغانۍ رواج ده او ټول راکړه ورکړه دا په افغانۍ سره ترسره کېږي. او د کونړ خلک چې دي دا وطن دوسته خلک دي، او د خپلې خاورې د خپلو خلکو سره او د خپل د پولي ارزښت په نظر کې نیولو سره ټول راکړه په افغانۍ سره ترسره کېږي. بل کوم پوښتنه که پاتې چې د هغې جواب؟
بله، بله پوښتنه د دا وه چې وایي څومره سیمې یا ساحې یا ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي، او د کوچیانو په اړه یې هم وویل. وایي تاسو ویل چې ځمکې نشته، نو د کوچیانو وضعیت څنګه دی؟
او مالدارۍ ته یعنې توجه باید وشي، دوی هدف دا و. د هغه په رابطه د کونړ چې ده، دا کونړ خو 15 ولسوالۍ لري او د مرکز په شمول 14 واحدونه کېږي. خوشبختانه چې په ټولو کې زمونږ ولسوالۍ فعاله دي، ملکي ادارې پکې فعاله دي، خلک تګ او راتګ هم کوي، او د کونړ خلک هم د دې نظام شاته ولاړ دي. تاسو به اورئ چې په کونړ کې هر څوک کولی شي چې هر ساحې ته لاړ شي او د کونړ د دې منظرو نه لیدنه وکړي. په دې وروستیو کې د کال په اوله ورځ باندې د ډېرو ولایتونو خلک ځوانان راغلي وو د کونړ د دې منظرونه لیدنه کوله. تر دانګام پورې چې یو ډېره سرحدي ولسوالي ده او ډېره ښایسته ولسوالي ده، دانګام ته لاړل، شیګل ته لاړل، مختلفې ساحې ولیدلې، څوکۍ او نورګل او نارنګ او خاص کونړ، دا ټولې ساحې دي. مونږ په دې ټولو کې خپل نفوذ لرو، ولسوالان دي، اداري پرسونل ده، خلک راځي، عریضې ورته راوړي، خپل مشکلات شریکوي، محاکم پکې فعال دي، هر څه فعال دي او هیڅ نوی مشکل نشته.
بله صاحب، ډیره مننه.
او کوچانو په
بله او مالداري
په کوچانو پر رابطه او او د کوچانو د کوچانو مونږ یو امریت لرو په کونړ کې، او مونږ زیات کوشش هم دا کوو چې مونږ په کونړ کې مالداري ته وده ورکو. او په دې رابطه د زراعت وزارت او د زراعت ریاست هم کار کوي او مختلف برنامې په کار باندې اچولي دي، تر څو مونږ دلته د مالدارۍ هم ترویج کړو. په دې وروستیو وختونو کې مونږ مثلا د شیدو د پروسس لپاره په مختلفو ولسوالیو کې مرکزونه جوړ کړي دي، تر څو هغه څوک چې مالداري کوي او هغه څوک چې د خپلو مالونو نه یا شیدې ترلاسه کوي یا مستې، هغه باید پروسس شي، هغه باید خراب نه شي. او کوشش دا ده چې کونړ څنګه کولی شو چې د ننګرهار سره وصل کړو، ځکه په ننګرهار کې د ختیځو لبنیاتو په نوم باندې یوه فابریکه ده چې د هغوی سره وصل کړو چې دوی د خپل تولید په ډېر کم وخت کې د فابریکې ته راورسي او یو څه عاید پرې ترلاسه کړي.
بله، فکر کوم چې وخت کم دی، نو یو اوریدون کتاب لا نوبت ورکړو چې پوښتنه وکړي. مهرباني کوي، مهرباني.
الو،
مهرباني کوي، یو څه ژر چې وخت کم دی.
نوواله محترم ته سلام او دا اوریدونکو ته سلام وایو.
ښه، له سلامه تیر شه، پوښتنه وکړه.
نوواله محترم ته یو پیغام دا لرو چې نرګي زورواکي ده، دلته یو کړی ده چې ضرورت د شاروالۍ په نامه باندې روپۍ اخلي، منډیانو لانجې دي، درې څلور کړه. دیوالي صاحب محترم له ورغلي او زمونږ په خبره غور نه ده کړی.
بله، ستاسو شکایت تو کومه ځانګړې پوښتنه نه وایو، بل اوریدونکي ته به ورشو لطفا یو څه ژر.
سلام علیکم، زاهد الله ما د کونړ نه مې تماس نیولې ده. زما پوښتنه وایي چې نه دار چې موږ مایې به ما وز موږ ټول دا مایې بنو مستر مدان نه لا او څه پورې زمون تقاوت نه دی والا شوی، دا به څه وغواله شي.
صحیح، ډیره مننه لټول اوریدونکو. والی صاحب مهرباني وکړئ، کدی لمړنی اوریدونکو په خبروم تبصره لري، مهرباني.
او په لمړنی اوریدونکو خبر نه خوري سوال ویږي چې په کونړ کې دا د سبزی د کونړ راځي خوده ساده چې د سپراخه ساحه نه لري، او د کونړ د اسادابات خارم چې دا د هغه وخت یو په غیر پلاني شکل باندې انکشاف کړی ده، نو په داخل د ښار کې دا سړک چې ده دا پراخه سړک نه ده. په خوا پکې یو منډای و د سبزی چې دا موټر پر راتلل، اول ته خالي کېدل، بیا لمن لبا نمس کې چې والی صاحب وو میرزا کوال صاحب هلته د اداري مجلس صاحب فیصله شوې وه چې دغه منډایي باید له دې ساحې نه بلې ساحې ته انتقال شي. نو بل شاهي تجربه انتقال شو هغه بل شاه جوړ کړ. نو د دې په خپل منځ کې یو مشکل ده، خو هغه مسله مخکله ده او هر هغه جنجال چې محکمې ته لاړ شي خو به د ولایت مداخله تر هغه پورې چې جواز نه لږ د څو محکمه فیصله ونه کړي او نهایی نه کړي، نو دوی منتظر پاتې شي چې محکمه په دې رابطه څه فیصله کوي. هره فیصله چې محکمې وکړه موږ د هغې د تطبیق مسؤلیت په غاړه باندې لرو.
ډېره مننه. بله،
بل دې
زاهد الله
مایوب ورور پر دې مایوب ورور پر رابطه باندې باید ووایو چې هیڅ مشکل نشته، صرف د بایومیتریک مسله وه، ځکه د معلولینو امتیازات باید په خپل وخت باندې ترسره شي. د هغې لپاره هم په ټول افغانستان کې د یو پروسه شروع شوې ده چې ټول معلولین باید بایومیتریک شي او برقي تذکیرې باید ولري، او د بایومیتریک د سلسلې نه وروسته یو روپۍ هم ورته د تاسو په هغه باندې نه پاتې کیږي چې د تاسو حق څوک وخوري. تاسو په خپل حق انشاءالله رسیږي او د تاسو په خپل حساب کې به داخلیږي.
بله، ډیره زیاته مننه د کونړ والی محمد اقبال سعید چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او پوښتنې مو وکړې. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. په بل ساعت کې به ظریف نظر د سروي ولایت په ولایت خبرونه جوزجان ته ځانګړې ده.
شفاله غلی عینا زبله یرو شکی خالونه ای مرزانه شفاله غلی عینا زبله یرو شکی خالونه ای مرزانه سرپته جان تو مزه جان به قربان تو مزه سرپته جان تو مزه جان به قربان تو مزه جان به قربان تو مزه جان به قربان تو مزه راشف ما غانی ای میرا وانی ور سرگی نه پلا دے دزڑا شفما گانے ہے میرا بانے گڑ سرگی میں پلا دے بسڑا مانے شفا لگلے ہے نازا بلے میرا اونشن کی خالوں ہے مرغا لگرے شفا لگلے ہے نازا بلے میرا اونشن کی خالوں ہے مرغا لگرے ای میرا بانی گڑ سرگی میں پھلا دے